نجونې د بلوغ سن ته رسیږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی. ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه به شي یا به راپورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي. راځئ د یو څو نجونو خبرو ته به غوږ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوې، له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي، او په دې هکله یې وار له مخه معلومات لرل او که نه، او دا چې له کومو ستونزو سره مخ شوي دي.
کله زه خپله د حالت سره مخ شومه، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه وو راکړې سره. زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه سوي دي. کله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کوم چې دا خلک ماته ګوري پوهېږي په ما کوم څه شی سوی. هم ډار هم سنګ شرم، خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب ما کې پیدا سوی ده. دا څه حالت ده؟ دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیث و نفاس په نوم یو هغه هم لوستل په کتاب کې، موږ په هغه نه پوهېدو. چاته مې دغه څه شي ده؟ استاد به مې له وایزه تېر سي باندې به تاسو نه پوهېږئ. باید زموږ سر پرې خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوئ یا نوې ځواني سره مخ کېږئ، دا حالت سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه ډارېسئ. دا کسې مې اورېدلی سي، بعضې نجونکۍ حیرانې سوي دي چې په ما څه شی سوی ده، د خودکشي هوډ یې کړی.
ما نوم ارزو ده، عادت می اجراغه، یعنی نه پویدلم. ما ډیر خفه ما اول ځل حیرانم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړو. ما ډیره راته سخته وه اول سیزنه پویدمه، خو ما به ویل دا حالت نه ماته پیدا سوی ده. مکتب ته به نه شو تلی، کله زه محرومه تلم. اوس ډیره خفه یم، رنجلم دې موضوع نه. بل مشکل مې نه لري، یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې سوی یم.
دغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم شته. ډېرې کورنۍ خپلو لوڼو ته د میاشتني عادت په هکله پوهاوی نه ورکوي. زما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې باید په دې برخه کې انجونو ته پوهاوی ورکړل شي. انجونو ته باید وویل شي چې په دې وخت کې ونه ډارې شي او له کوم ډول صحي وسایلو څخه ګټه واخلي.
د ښځو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري، خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې له امله یې ښځې وروسته پاتې او پر ناروغیو وخته کیږي. دیني عالم مولوي محمد عیسی صمیم په همدې اړه:
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري، هغه شخص باید له هغه نه خبر شي. لکه نجونې چې دوی ماهوار مریضي کله پرې راځي، در دوی مسئولیت و مکلفیت تسری دین باید دوی بخبره وی. دی ولی زکه صدا تر دین ارتباط لري. نو سکل یو موضوع تر دین ارتباط لري، زده کول لازمی و ضروری دی سی باید وی که. او که خبر خدا لسی پا نصاب که داخل سی، ولی سی ضرورت با دی دقو خزو سی دوی رو دین بخبره دی. دا ضرورت به رفع سی او لدین با بخبره سی، را دی خپل تکلیف و مسئولیت و مکلفیت ته خبر سی، او په آینده کې به دوی ته مشکل هم نه وي. هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي، یعنی دا معنا سی کوم وخت کې دوی مریض وي، روزه نیوي سی، نسی نیولی، لمونځ کوي سی، نسی کوي، تلاوت کوي سی، نسی کوي، ملو سره نږدې کېدای سی، نسی نږدې کېدلی. دغه مسائل تر شریعت ارتباط لري. نو داسې کله آگاهي وي، نو بیا دا ښځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسئولیت او مکلفیت چې د الله تعالی له طرفه پرې وضه سوی ده، هغه په ښه طریقه سره دوی ادا کړي.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان نه آگاه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیرې متوجه وي، د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکانې د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمي د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. او دغه بدلونونه دا چې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
میاشتنی عادت کې د روحي فشارونو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید جدي پام وشي. ډاکټران وایي که په دې برخه کې نجونې خپل پاکي مراعت نه کړي له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. نسایي ولادي ډاکټره نجمه سما شفاجو په همدې اړه:
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کېږي یا ګزک کېږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دې وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکېږي. صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګر مغبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې په تبدیله کړي. ښځې یا جنکۍ د نخې پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخې پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د او کشه کړي، بیا د لمر ته واچي، ښه وچي شاو مخه. بیا که اوتو هلته میسره وي خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنی مکروبونه یې مړه شي یا د نغاری ته نږدې کی. د هر ځی حفظ الصحه که موږ مراعت نکو نو مکروبو د نشونما یا د وده سبب کیږي. او کله چې مکروب وده وکړي معلومدار نه تنها هماغه منطقه کې بلکې ټول وجود کې مکروب تیږي او حتی د مرګ سبب کیږي. تجربه ښودلې ده چې کومې ښځې چې خپل دغه ټوټه خپل زرزنه نه تبدیلوي پکې مکروبونه نشونما وکړي وده وکړي، دا وینه چې راځي خو د رګونو خوله خلاصیږي. نو دا مکروبونه د دې رګو د خلاصو خلو د طریقه ټول وجود داخليږي، تبه پیدا کوي، زاندرد پیدا کوي، استفراقات دلبدی پیدا کوي، ډیر مشکلات جوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ګډ سروې چې په 2010 او 2014 کلونو کې ترسره شوې ښیي چې د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د نجونو پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده، چې له امله یې ډیری نجونې اغیزمنې شوې دي. په ښځینه ښوونځیو کې 50% نجونې د خپل میاشتنی عادت په اړه معلومات نه لري. 30% نجونې په میاشتنی عادت کې ښوونځي ته نه ځي، چې له همدې امله ډیرې نجونې له زده کړو پاتې کیږي. او یوازې 12% نجونې په میاشتنی عادت کې پاکو روغتیایي وسایلو ته لاسرسی لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو پراختیا د برخې مشره تورپیکی مومند وایي کله چې معلومه شوه د نجونو د غیر حاضرۍ یو عامل د میاشتنی عادت له امله نه راتګ دی، نو دوی په دې برخه کې یو لړ تدابیر ونیول.
د کوم کې زیاتره زموږ نجونه د ښوونځي نه مثلا پاتې راتللې، ښوونځي ته به غیر حاضري زیاته وه. نو متاسفانه چې نجونه هیڅ په دې اکله مخکینۍ آګاهي او مخکینۍ دغه پوهه نه لري، او د یو د شرم او د دغه موضوع ګڼل کېږي. دی هر وخت چې د عادت سره مخ کېږي، کار سره دی د ستونزه زیاته یا ته تکلیف ولري چې دا ایجاب کړي چاته ډاکټر ته لاړ شي. نو د دې په خاطر باندې دا ستونزه اوس ډېر حد مرحلې ته رسېدلې وه، او د نجونو زیاتره غیر حاضري د دې عدم علاقمندې د درس سره درسونه بین لوستل یا په دې ورځو کې د درس نه پاتې راتللې، غیر حاضري محرومېدلې به. دا یو لوی تشویش او سترس دی د نجونو ترمنځ.
میرمن مومن زیاتوی اوس په خوانځیو کې دغه موضوع په نصاب کې شامل شوی ده او خوونکو ته ځینی ورکشاپونه هم نیول شوی دي.
سونه چې په کوټه شو اوس نو فضل خدای دې پاکله کتابونه چاپ شوی دي اوس بنرونه کتابونه راهنما گایډ او استادانو ته ورکشاپونه یعنی یو سونه چې باید ترستګي وشي ز خپل دې بخښي ترنره ما مختلف ولایت ته سفر وکړو او خزینه خون کې مراټول مونږ دا برنامه په لار واچول او معرفت وزارتم دې تشمن دی چې په نصاب کې په سنفونو کې د خزینه خون کول لري ورکشاپونه دایر شي او جنو ته د امکانات او د اقل د اګي ورکی پستغه په مواد وکړو شي او هغه استانته او برابر کی چې علایده زای ولري تبدیلی مثلا هغه مواد پیژنې چې کوم د دې صحت ته خدي او ضرور دي.
درنو اوریدونکو میندو او پلرونو ته خای چې خپل اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغیراتو په اړه پوهاوی ورکړي او داسې زمينه برابر کړي چې اولادونه دوی ته هر خبره په ډاډه جوړ وکولای شي. په ځانګړي توګه میندې په دې برخه کې خپل لوڼو سره هر راز همکاري وکړي او دا ورته پوهوي چې ځینې تغیرات د دوی په وجود کې رامنځته کیږي چې د اندېښنې او ډار خبره نه ده، بلکې هر ښځه یې په ژوند کې تجربه کولای شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. ښه چاري.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.